یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
ستړي مشه وخت په کابل کې د ورځې 12 بجې شوې. له ازادي راډیو څخه روانه یو ساعت خبرونه ته مو زه محمد واصل وصال د خپل تخنیکی ملګری رامین کاکر سره هرکلی کوم. په روانه خبرونه کې د پاکستان د جمعیت علما اسلام د ګوند مشر مولانا سمیع الحق د غوسرګندونو په وړاندې د افغان حکومت خبرګون اوري چې ویلي دي د کسان به په افغانستان کې جګړې ته دوام ورکوي او د پاکستان پوځ به د قانوني شبکې پر ضد اقدام ونه کړي. دا او د نورو موضوعاتو ترڅنګ د خبرونې په دویمه نیمه کې نوربسته 19 پروگرام هم لرو، خو تر هر څه وړاندې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه عصمت سروان وړاندې کوي.
د بشری حقوقو د څار دلیل ولسمشر غنی وغوښتل چې د شکنجه ضد قانون زمیمه توشیح کړي. د امریکا په ټکساس ایالت کې د توپان له کبله دوه تنه مړه شوي او القاعده شبکه وایي په سومالیا کې د الشباب یو مهم قمندان وژل شوی دی. د خبرونو تفصیل. د بشری حقوقو فعالانو د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی څخه وغوښتل چې د شکنجه ضد قانون چې څو میاشتې پخوا تصویب شوی عملي کړي. دا قانون اجازه ورکوي چې د امنیتي ځواکونو له لوري شکنجه شویو یا ځورول شویو کسانو ته تاوان ورکړل شي. د دې قانون د زمیمې د تصویب په صورت کې د امنیتي ځواکونو له لوري ځورول شویو کسانو ته اجازه ورکول کیږي چې د حکومت خلاف ملکي محکمو ته مراجعه وکړي. د بشری حقوقو د څار دلوي د هغه څه دي چې د اوسنی قانون لمخې ورته اجازه نه ورکول کیږي. دا دلوي چې دغه قانون د زمیمه مسوده جوړه شوی او ملاتړ کوونکي هیله لري چې توشیح یا لاسلیک کړي چې په رسمي قانون بدل شي. ارګ تر اوسه پورې د بشری حقوقو د څار دلې د دې اندیشنې په اړه څه نه دی ویلي. د کونړ ولایت امنیه قماندان وای وستوالو طالبانو په شلتن ولسوالی کې د سیمه ایزو پولیسو یو مهم قماندان وژلی دی. امنیه قماندان جنرال جمعګل همت نن سهار ازادي راډیو ته وویل دغه سیمه ایز قماندان چې عبدالوکیل نومیده تېره شپه ناوخته خپل کور ته په لاره د وستوالو مخالفانو په برید کې ووژل شو. وستوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلي. 215 اتل قلی اردو وای په تیرو 24 ساعتونو کې د بهرنیو ځواکونو په همکارۍ د افغان قواو په پوځي عملیاتو کې د دولت یوشت وسلوال مخالفان وژل شوی دی. د قلی اردو د مطبوعاتي دفتر له خبر پاڼې سره سم چې نن یې رسنیو ته لیږلې د عملیات په کندهار، زابل او اروزګان ولایتونو کې روان دي چې په نتیجه کې 12 نور وسلوال ټپیان شوی دي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د راغلي توپان له کبله په ټکساس ایالت کې د دوو تنو د مړینې راپور ورکړی شوی دی. دا په تیرو شپږ 50 کلونو کې تر ټولو شدید توپان ګڼل شوی چې دغه هیواد د خلیج سواحل یې ځپلی دی. په راتلونکو ورځو کې د نورو زورورو بارانونو او ویجاړونکو توپانونو اټکل شوی دی. دا توپان چې هاروین نومول شوی او د ټکساس ایالت کې ځپلی څلورمه درجه اټکل شوی دی. د جمعې ناوخته د بادونو شدت په یو ساعت کې 208 کیلومترو ته رسید. پرونی شدت یو څه کم شو. د مسالې تر یوه حده د ژغورنې هڅو ته زمینه برابره کړه، خو توپان زیاته ویجاړي رامنځته کړې ده. چارواکو خبرداری ورکړی چې د ټکساس ایالت په ځینو برخو کې به توپان نوره خرابي هم رامنځته کړي. د امریکا د سره صلیب ادارې د بیړنیو حالاتو مرستیال مشر براد کایسرمن د جمعې په ورځ له امریکا شخ سره په مرکه کې وویل
I believe that this is going to be one of the most devastating disasters.
د ویز ما په باور دا به د امریکا د تاریخ په ورستیو کلونو کې لډیرو شدید او ځپونکو توپانونو څخه وي. د امریکا د هوا پیژندنې ادارې د هاروی توپان د شدت په تیر یو لسیزه کې بي ساري بللې و. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي د آذربایجان د بې طرفه خبري آژانس توران د مشر د نیول کېدو له کبله سخت اندېښمن شوی دی. دغه وزارت ژر تر ژره د مهمان علیف د خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. د امریکا د بهرنی چارو وزارت په خپل پرونی اعلامیه کې ویلي موږ د مهمان علیف پر نیول کېدو او تر محاکمې مخکې د هغه پر درې میاشتنی توقیف سخت اندیشمن شوي یو. په اعلامیه کې ویل شوي د توران خبری آژانس د بانکي حسابونو کنګل کېدل او پر خلاف یې له مالیې څخه د تیښتې د تورونو په ګډون د محدودیت نور اقدامات ځوروونکي دي. د آذربایجان حکومت د جمعې په ورځ له مالیې څخه د تیښتې او له خپل صلاحیت څخه د ناوړه استفادې په تور د مهمان علیف د درې میاشتنی توقیف امر صادر کړ. او القاعده شبکې په یوه آنلاین اعلامیه کې ویلي په سومالیا کې د الشباب سخت دریځې ډلې یو مهم قمندان تیره میاشت د امریکا په یوه هوایي حمله کې وژل شوی دی. القاعده چې الشباب سره ارتباط لري پرون په خپله اعلامیه کې ویلي د امریکایي دښمن الوتکو هڅه وکړه چې په بې رحمۍ پر هغه حمله وکړي. لومړۍ حمله خطا شوه خو په دوهمه کې هغه دغه قمندان ووژل شو. د سومالیا چارواکو هغه وخت ویلی و د دغه هیواد پوز او متحدو بهرنیو پوځیانو دا کس چې د علي محمد حسین یا هم علي جبال په نوم معرفي شوی وژلی دی.
تاسو زموږ غږ ازادي رادیو څخه اورئ. په روانه خبرونه کې مو دا مطالب او موضوعات راټول کړي. د پاکستان د جمعیت علماء اسلام د ګوند او د دفاع پاکستان د شورا د مشر مولانا سمیع الحق د وروستي سرګندونو په اړه د افغان حکومت خبرګون سره
مور د پاکستان د یو ګوندې په توګه او د سیوار په توګه چې د حقانی تروشي د بدون قربانیان یو مور د پاکستان له حکومت څخه هیله لرو چې له دې غیر پرځت باندې اقدامات وکړي. هغه ډله باید له پاکستان څخه ویسل.
په ورته وخت کې یو شمیر افغان کارپوهان وایي مولانا سمیع الحق د پاکستان د استخبارات سره په مشورې د سرګندونې کړې.
دوی د پاکستان د ایسای او پوځي مشرانو په مشورې سره هر وخت پاکستان کې جګړې ته لمن وایي.
او د خبرونه په دویمه نیمایي کې نور بس ته اونیس پروګرام هم اوریدل شي. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ. وسام رازو د خبرونه د سرموزو ته د افغان حکومت اجرایی ریاست وایي د مولانا سمیع الحق سرګندونه هغه بحث ته تحقق ورکوي چې په پاکستان کې د تروریستي ډلو ملاتړ شته او د پاکستان حکومت او سیاسي ډلې چمتو نه دي چې د غوی پر ضد اقدام وکړي. د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا سمیع الحق په تازه سرګندونو کې ویلي دي د کسان په افغانستان کې جګړې ته دوام ورکوي او د پاکستان پوز باید د حقانی شبکې له پاکستانه ونه باسي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې له شک پرته دا ټول سرګندونې د حسن ګوینډیتوب نړیوالو حقونو خلاف عمل دی او د پاکستان حکومت ته مکلفیت راځي کېږي چې مخنیوی وکړي. په دې اړه نور جزئیات زما همکار رحمت الله افغان وړاندې کوي.
د افغانستان د حکومت اجرایی ریاست وایي چې د مولانا سمیع الحق وروستۍ څرګندونې د هغو تاریخي واقعیتونو یوه برخه ده چې په پاکستان کې موجود دي. د اجرایی ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغانستان د تروریستي حملو د قرباني هیواد په توګه له پاکستان هیله لري چې دا ډول څرګندونو ته په نه پاملرنې د حقانی شبکې پر ضد اقدامات وکړي.
مولانا سمیع الحق او نور هغه مذهبي مشران چې پاکستان کې د سیاسي ګوندونو رهبري لري هغوی د پاکستان د حکومت په مرسته د تروریستي ډلو ملاتړ کوي او دا په ټوله کې یو له هغو بحثونو څخه دی چې د افغانستان حکومت همیشه کړی وو. دوی دغه بحث ته تحقق کوي چې پاکستان کې تروریستان شته.
د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګوند او د دفاع پاکستان شورا مشر مولانا سمیع الحق په تازه سرګندونو کې ویلي دي د کسان په افغانستان کې جګړې ته دوام ورکوي او د پاکستان پوز باید د حقانی شبکې له پاکستان او نه باسي. دا ډول سرګندونې ورسته له هغه کېږي چې د امریکا ولسمشر تیرونې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د خپل نوي پالیسي د اعلان پر مهال پاکستان ته خبرداري ورکړل چې پر خپل خاوره د هغو تروریستي ډلو لملاتړ لاس واخلي چې د امریکا پر وګړو او ګټو حمله کوي. ډونالډ ټرمپ ویلي دي تورستان په پاکستان کې پناه ځایونه لري او پاکستان باید حقانی شبکه او د طالبانو پر ضد اقدام وکړي. بل خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي تورستان په پاکستان کې پناه ځایونو ته اړتیا نه لري، ځکه د هغه په وینا هغوی په افغانستان کې آزاد اوسي او فعالیتونه کوي. خواجه محمد آصف د جمعې په ورځ له پاکستان له جی نیوز تلویزیون سره په مرکه کې د افغانستان لپاره د امریکا د ولسمشر ستراتیژي یوه هڅه وبلله چې د خپلې ناکامۍ د پټولو لپاره یې کړې ده. خو افغان حکومت د وسلوالو د فعالیتونو په اړه د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر څرګندونې غیر مسؤلانه بللې دي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې له شک پرته دا ډول څرګندونې د حسنی ګوانډیتوب نړیوالو حقونو خلاف عمل دی او پاکستان حکومت ته مکلفیت راجع کیږي چې مخنیوی وکړي. د دغو کارپوهانو له ډلې قدرت الله ځواک ازادي راډیو ته وویل په افغانستان او سیمه کې د امنیت د ثبات لپاره د تورستي ډلو ځپل حتمي دي.
پرته له کومه شکه چې دا د حسنه ګاونډیتوب له اړخه او د نړیوالو عمومي حقوقو له اړخه او د دواړو هیوادونو د رسمي پالیسۍ له اړخه دغه موضوع د منلو وړ نه ده، او پاکستان دولت ته دغه مکلفیت راجع کوي چې د دغه رقم ډلو مخنیوی دي وکړي تر څو په افغانستان او په سیمه کې د ثبات او امنیت ټینګ.
بلخوا په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد وای پاکستان به له امریکا سره په لانجه کې زیات تاوان وکړي. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
په همدې موضوع تم کې ګو د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي د مولانا سمیع الحق څرګندونې د افغانستان په اړه مغرضه نه دي. دوی وایي دا ډول څرګندونې د هغه دا ثبوت ده چې پاکستان په ښکاره له طالبانو نورو وسلوړو ډلو ملاتړ کوي. زموږ همکار حدیث پردیس د سیاسي چارو له کارپوه بشیر عاطف سره مرکه کړې او په اثر کې ترې پوښتلي چې په اوس کې د افغان جګړې په اړه د مولانا سمیع الحق څرګندونې په څه معنا کېدای شي؟
مولانا سمیع الحق او دیتا ورته هغه مذهبي څېرې چې په پاکستان کې اوسیږي او په افغانستان کې د جګړه مارو ډلو ملاتړ کوي، دا څه نوې خبره نه ده. دا دوی د پاکستان د احسای او پوځي مشرانو په مشورې سره هر وخت په افغانستان کې جګړې ته لمنه وهي. زه ګمان کوم اوس هم دوی په مشورې سره داسې یوه طرحه وړاندې کړې ده چې د مذهبي ګوندونو مشران داسې څرګندونې وکړي، احساساتي تر د امریکې او د افغانستان پر سر بلکه جهاد راوګولي تر څو پاکستاني چارواکو ته بیا یوه بله پلمه په لاس ورشي او امریکې ته ووایي چې موږ دلته د مذهبي ګوندونو لخوا تر فشار لاندې یو او امریکا دې ته اړ باسي چې په پاکستان باندې
فشارونه لګراکان. عاطف صاحب، تاسو ته معلومات شته بهتره چې مولانا سمیع الحق په پاکستان کې یو له نفوذي اشخاص څخه دا و چې حتی د طالبانو مانوي پلارم د تویل کیږي. پښتنه مې دا کوله چې په خپل د مولانا سمیع الحق دا ډول سرګندونی او یا په افغانستان کې د جګړې د دوام پر اړه باندې په عامه افکارو کې څومره تاثیر لرلی شي.
یا ما خبر خلال جوات ده و حدا چه مولانا سمیع الحق قوده تبر تو سیری نه واضی پا افغانستان که اوست معلومی بر بندی سیری دی، بلکه دنه پا پاکستان که هم دا سیری معلومی دی که دی آیس آیا و دی پاکستان دی پاوز نه هدایت آخید دی پاکستان دی سیاسی گوندون و دی مدنی طولان و برگونون و تاسو اوریدلی دی آگوی تل پر حکومت بندی فشارا چه وی چه در افغانستان پا رخ کلا پالیسی بدلک دی. زه ګومان نه کوم چې د مولانا سمیع الحق او د کورته ملایانو خبرې نور د عامه خلکو په ذهنیتونو باندې تاثیر
وکړي. عاطف صاحب، دقیقا د مولانا سمیع الحق او همداراز د ځینو نورو پاکستانی چارواکو څرګندونې له هغې وروسته کېږي چې د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان او د جنوبي اسیا لپاره خپل ستراتیژي اعلان کړه. پښتنه مې دا کوله چې افغان حکومت ته څه کول پکار دي چې لره مسه شوی فرصت د ځان په ګټه پورته کړي.
بالکل، افغان حکومت ته پکار دي چې د دې اعلان شوی ستراتیژي د تطبیق لپاره یو رغنده مدیریت رامنځته کړي. امریکا ستراتیژي جوړه کړه، اعلان یې کړه، سمه ده د امریکا مکلفیت هم دې شاملې کړي، خو د عملي کېدو لپاره مدیریت پکار دی او دغه مدیریت باید افغان حکومت په لاس کې ولري. دغه ټول امکانات باید داخلي امکانات، نړیوال امکانات سره شریک شي او توجیه کی په خاصو مسایلو کې د فشارونو په زیاتولو کې تر څو په افغانستان کې د مداخلو لاسوهنو او جګړې مخه ونیسي.
د پاکستان د جمعیت علماء اسلام د ګون مشر مولانا سمیع الحق په تازه څرګندونو مو مرکه واوریده چې د ویلیو د کسان په افغانستان کې جګړه ته دوام ورکوي او د پاکستان پوز باید د حقانی شبکې له پاکستانه ونه باسي.
ازادي رادیو
لورستیو مهمو پیخو ځان خبر کړئ.
تاسو زموږ غږ آزادی رادیو څخه اورئ. دا او نور مطالب تاسو کولی شئ د آزادی رادیو په ویب پاڼه www.azadiradio.com باندې هم لوستلی او لیدلی شئ. اوس هم اقتصادي خبرونه زما همکار مرزی احمد زی چمتو کړي.
په غزنی کې د سړو خونو او د معیاري بسته‌بندۍ د وسایلو د نشتوالي له امله بهر ته په وروستیو کلونو کې د صادراتو کچه ټیټه شوې ده. د غزنی د سوداګرۍ او صنایعو خونې رئیس عبدالمتین قلندری د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د غرس په دغه ولایت کې د برېښنا نشتوالی او ناامنۍ هغه څه دي چې له امله یې د صادراتو کچه ورځ تر بلې راټیټېږي. نوموړی وایي چې د میوو د حاصلاتو په وخت کې هر کال پاکستاني سوداګر غزنی ته راځي او د بڼوالو باغونه په جارنیسی او بیا محصولات په لوړه بیه پلوري. خغلی قلندری زیاته کړه چې د غزنی محصولات ښه کیفیت لري او باید ورته د بسته‌بندۍ او سړو خونو غم او خوړل شي. د ننګرهار په بهسود او سررود ولسوالۍ کې د ښځو د اقتصادي پراختیا په هدف د چرګانو دوه فرمونه ګټې اخیستنې ته وسپارل شول. د ننګرهار د کرنې او مالدارۍ رئیس رفیع الله رحیمزی نن ازادي راډیو ته وویل چې هر یو فارم د 1500 چرګانو د ساتلو ظرفیت لري. رحیمزی وایي چې دغه فرمونه د کرنې وزارت لخوا د سبان د 500 میلیونو افغانۍ په ارزښت ګټې اخیستنې ته وسپارل شول. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړه 1150 افغانۍ، د بوري په 50 کیلو بوجۍ 960 افغانۍ، د وریځې او درې نیمانۍ بوجۍ 1300 افغانۍ، 14 لیتر غوړ 1130 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 1500 او 1 لیتر ډیزل په 300 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ اسارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 38 افغانۍ او 30 پوله، یو یورو 80 افغانۍ او 90 پوله، یو انګلیسي پاوند 80 افغانۍ، یو سعودي ریال 30 افغانۍ او 10 پوله، زر ایراني تومان 10 افغانۍ او 80 پوله، او زر پاکستاني کلدار 438 افغانۍ. د اقتصادي خبرونو پای.
اقتصادي خبرونه مو واوریدل. اوس هم راځو یوې نړیوالې موضوع ته. فرانسوي هغه څه چې ځواکونو په عراق کې د نړیوال ائتلاف په ماموریت کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې جګړه کې پراخه ونډه اخیستې، له دې هیواد سره به د سولې پخلاینې او بیارغونې په هڅو کې هم مهمه ونډه واخلي. دا څرګندونې د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر له عراق څخه د کتنې په ترڅ کې کړې دي. نوریاس نوري دا موضوع تعقیب کړې ده. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر دا څرګندونې څه وخت او چیرې کړې دي نوري صاحب؟
بله اکرام صاحب، د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان لودریان دا څرګندونې پرون شنبه په بغداد کې په یوه خبری غونډه کې وکړې. هغه وویل فرانسه به له عراق سره چې دا هېواد د اسلامي دولت سخت دریځې ډلې په وړاندې د خپل وروستي بری هڅه کوي، د بیارغونې او روغې جوړې په هڅو کې هم مرسته وکړي. ښاغلي لودریان وویل موږ په جګړه کې حضور درلود او په سوله کې به هم حضور ولرو. هغه زیاته کړه فرانسې د عراق له حکومت سره د اسلامي دولت سخت دریځې ډلې په وړاندې جګړه کې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف کې مهمه ونډه درلودلې ده. هغې ډلې چې په 2014 کال کې د عراق او سوریې د خاورې ډېره برخه نیولې او تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې یې هم د اسلامي خلافت اعلان کړی و. نړیوال ائتلاف چې له عراقي ځواکونو سره یې له داعش څخه د موصول د ښار د بیرته نیولو کې مرسته کړې، اوس د عراق په تلافر کې له حکومتي ځواکونو سره په روانه جګړه کې مرسته کوي. نړیوال ائتلاف عمدتاً د ځمکنیو ځواکونو هوایي ملاتړ کوي. د موصول ښار د بیرته نیولو لپاره جګړې شاوخوا 9 میاشتې وخت ونیو. عراق ته د فرانسې د بهرنیو چارو او دفاع وزیران په داسې وخت کې تللي چې راپورونه وایي عراقي ځواکونو د تلافر ښار مرکزي برخې ته ننوتي دي. ویل کېږي د داعش سخت دریځو تېښتې ته مخه کړې او حکومتي ځواکونه هم بری ته نږدې شوي دي. ویل کېږي په تلافر کې شاوخوا 200,000 کسان اوسي. بله اکرام صاحب.
بله مننه. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر په عراق کې د کوردستان د ادارې له چارواکو سره هم کتلي، هلته سویلې دي.
بلې اکرام صاحب، مخکې له دې چې د فرانسې د بهرنیو او دفاع وزیران کردستان ته ولاړ شي، په بغداد کې د عراق له صدر اعظم حیدر علي البادی او د بهرنیو چارو له وزیر ابراهیم الجعفری سره وکتل. د عراق د صدر اعظم له دفتره په یوه خبره شوې اعلامیه کې له فرانسې غوښتنه شوې چې په عراق کې په اقتصادي سوداګرۍ او پانګونې په برخو کې پانګونه وکړي. له دغو څرګندونو سره په یو وخت کې د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي په پاریس کې وویل چې فرانسه به عراق ته د روان کال تر پایه 410 میلیونه یورو پور ورکړي. بلې وصال صاحب، بخښنه غواړم چې مخکې ستاسو مانا په غلطی سره اکرام نوم اخیستل کېده، د اکرام نوم زما په ذهن کې خود ال شوی دی. بله، د فرانسې د بهرنیو چارو او دفاع وزیران وروسته د عراق په شمال کې د کردستان په مرکز ایربیل کې د کردستان د خود مختار ادارې له مشر مسعود برزانی سره وکتل. البته د یادونې وړ بولو چې د امریکا په ملاتړ د پیشمرګه په نوم د کردانو ملیشه ډلو د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې په وړاندې جګړه کې پراخه ونډه اخیستې. د کردستان د مشرتابه لخوا په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوی چې د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر له پیشمرګه ځواک څخه د فرانسې د ملاتړ د دوام ویلې دي. البته د یادونې وړ بولو چې د اعلامیې له مخې ویل کېږي چې دواړو لورو د غرض په کردستان کې د خپلواکۍ لپاره د سپتمبر د 15مې لانجمنې ټول پوښتنې یا ریفرندوم په اړه هم پوښتنې کړې دي. فرانسې او یو شمیر لویدیځو هیوادونو د دغه ټول پوښتنې په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده او ویلي دي چې که چیرې دغه ټول پوښتنه ترسره شي، د کردستان د خپلواکۍ لپاره کیدای شي چې هغه د عراقي مشرانو په بغداد کې او د کردستان د مشرانو ترمنځ اختلافات تلمن وهي، او هم د عراق د ګاونډیانو ترکیې او ایران سره هم لانجې راپورته کړي، ځکه چې په دغو دواړو هیوادونو کې یو زیات شمیر کردان اوسي. بلې وصال صاحب،
ډېره ډېره مننه کوو. کوربدان نوریاس نوری صاحب، دوستانو تاسو موږ له ازادي راډیو څخه اورئ او هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم یو ولایتي موضوع، سږکال په کندوز کې د انګورو حاصلات زیات شوي دي، خو بڼ لرونکي او بزګران له دولت څخه غواړي چې د دوی زراعتي محصولاتو ته کورني او بهرني کچه باندې مارکیټ پیدا کړي. اجمل آریان راپور لري.
د کندوز د کرنې ریاست چارواکي وایي د پسرلي په موسم کې ښه هوا همدارس په خپل وخت سره د نباتي آفاتو مخنیوی د دې سبب شوی چې سږکال د انګورو په حاصلاتو کې 60% زیاتوالی رامنځته شي. د کندوز د کرنې ریاست د زراعتي چارو امیر عبدالبصیر فقیری له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې په دې ولایت کې په څه باندې 1400 هکتار ځمکه کې باغونه شته دي، چې له دې شمیر څخه په څه باندې 1500 هکتار ځمکه کې د انګورو باغونه موجود دي.
آب و هوا هم سکال معصر و نور بعضی هردن آفاتون هم رازونه که در انگور پر سکی وجود دلده. ریاست زراعت لخانه و عدلت مدیریت حفاظی لخانه وقتی جب باغداران مراجعه کرده برده دوی هم توضیح سیوی دیجی به طور شکل رایگان دوی خپل باغو که هردن استفاده کرده یا در سباب سوی چه هردن انگور و حاصلات خیسی.
د ښاغلي فقیري په وینا چې له یو جریب ځمکې څخه څه باندې 160 منه انګور ترلاسه کیږي، چې دا مهال وکې له انګور په بازار کې په 350 افغانۍ پلورل کیږي.
دلته باید سړو خونې په ابتدایي شکل باندې فرزن وزارت زراعت او همکار و محصولات هم جوړ کړي دي او خپله سکتور خصوصي هم جوړ کړی، او په آینده کې هم وزارت زراعت پروګرام لري چې سردخانه چې ظرفیت تقریبا 5000 تنه ده په ولایت کندوز کې جوړ کړي.
په ورته وخت کې بیا د کندز بازګران او باغلرونکو له دولت څخه غواړي چې د دوی کرنیزو محصولاتو ته کورنۍ او بهرنۍ مارکیټ پیدا کړي. د کندز د خان آباد ولسوالۍ د مسزې د سیمې یو تن باغلرونکو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
ما دو جری وکی 200 آویاتا ایر چی آفات و مرز نو سای خدا پاکی و شپاگو و اتا سو منا پوری که یاش دا موسم کال خوو لگ زرا یخ نو دا باران کال دون نو دا دغلا پارا دا گرمی ور بانده دا گرمی که تاک خوش آلی خوندوسل سی لا رخوشی دا کابل پاکستان تهین دا پوری چی دسی نرخ نستا و سو ساینی فیلن دوانیم سوا دی دوانیم سوا دو سو شپیتا دا خانو که دا کالای زاغ دی دری سوا پوری درینیم سوا دری سوا دا غشی ور
دی کندو زنگور پو بیلا بیلو نمونو یادی لکه موسازایی، داندار، بدانه، حسینی، کشمشی، کلایزاغ، کلکیاروس، قندهاری، تایفی، همدارنگ نور، خوب یاد چلمزار حسینی انگور او دی خانبات و لسوالی موسازایی انگور لزنگری خوان او شهرت څخه برخمن دی.
مننه کوو چې تاسو زموږ ملتیا کوئ او تاسو زموږ غږ آزادی رادیو څخه اورئ. اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو مهم ټکي درته زما همکار اکرام الله اکرام چمتو کړي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو بیا هم د افغانستان لپاره د امریکا د ستراتیژۍ د اعلان او همداراز پر پاکستان د فشارونو په اړه بیلابیل مطالب خپاره کړي دي. سرخط خپلواکی ورسپانی په خپل سرمقاله کې لیکلي چې ترامپ باید اول د طالبانو پلار خفه کړي. سرمقاله لیکونکي وړاندې لیکي چې مولانا سمیع الحق د پاکستان د دفاعي شورا مشر چې د طالبانو په منوي پلار هم مشهور دی په تازه سرګندونو کې ویلي چې امریکا سیمه نام نه کوي او د خپلو ناکامیو پړه د پاکستان پر حکومت اچوي. د سرمقاله لیکونکي په باور و چې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا ستراتیژي اعلان شوې ده نو ښه موقع ده چې ترهګر په پاکستان کې وځپل شي او امریکا باید پر دغه هیواد خپلې مرستې بندې کړي. مسیر ورځپاڼه بیا په خپل سرمقاله کې دغه پوښتنه مطرح کړي چې آیا امریکا به د پاکستان په وړاندې عملي اقدام وکړي. سرمقاله لیکونکي وایي د امریکا ولسمشر او نور چارواکو ویلي چې په پاکستان کې د ترهګرو پټنځایونه نشي زغملی که څه هم ظاهرا د امریکا دغه دریس سم ښکاري خو داسې نه ده چې ګواکې امریکا اوس په دې پوه شوې چې پاکستان له ترهګرو ملاتړ کوي او یا هم د ترهګرو مرکزونه په پاکستان کې دي، بلکې تر دې وړاندې هم امریکا په دې مسئلې پوهېدله. خو پوښتنه دا ده چې بیا هم ولې امریکایانو له پاکستان سره مالي مرستې کولې. سرمقاله لیکونکي وړاندې لیکي امریکا تر هغې چې پاکستان یې ګټې تعقیبولې او په یوه لارې ورسره مزل کاوه پاکستان ته سنه ویل، خو اوس یې چې ګټې نه تعقیبوي نو غواړي چې پر دغه هیواد خپل فشارونه ډېر کړي. وېسا ورځپاڼې بیا د جان نیکولسن وضاحتونو تر عنوان لاندې په سرمقاله کې د امریکا د نوې ستراتیژۍ په اړه په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د عمومي قومندان څرګندونو ته اشاره کړې ده. سرمقاله لیکونکي وایي دا چې د امریکا د متحدو ایالتونو نوې ستراتیژۍ غبرګونونه له ځانه سره لرل او په اړه یې لا هم کافي وضاحت نه دی شوی نو دغه امریکایي جنرال هڅه کوي چې په دې برخه کې مهم رول ولوبوي. د سرمقاله لیکونکي په باور که څه هم د امریکا په ستراتیژۍ کې څو تشې ډېرې ښکاره دي خو بیا هم جنرال جان نیکولسن هڅه کوي پرده پرې واچوي. او د هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې د کابل ښار په یو جومات کې وروستۍ پیښې ته اشاره کړې ده. سرمقاله لیکونکي وایي په کابل ښار کې د ترهګرو بل نبخونکي جنایت په داسې حال کې ترسره کیږي چې ټول د لمانځه لپاره جومات ته راټول شوي وو. سرمقاله لیکونکي وایي د افغانانو په منځ کې مذهبي وحدت او زغم د سیمې په هیوادونو کې یوه بېلګه ده چې هیڅ ترهګره ډله به د تروریستي بریدونو له لارې ورته زیان ونه شي رسولی.
اوس هم د سوتنو کابل خاریانو نظرونه اورو چې د پاکستان د جمعیت علما اسلام د ګوند مشر د وروستیو څرګندونو په تړاو کړي.
نوم مې هارون نصرت ده. دا چې پاکستان یا د پاکستان علما وایي چې په افغانستان کې جهاد روا ده، دوی د لومړی خپل قانون ته فکر وکړي. زموږ قانون شکر د قرآن قانون دی، اسلام قانون دی، او دوی قانون چې دی لړ میکاله د کفر قانون دی. دا چې دوی مونږ ته دلته جهاد روا ګڼي نو تبان زمونږ نه اصل کاله مخکې هلته بیا جهاد روا دی. همدارنګه که تاریخ ته وګورو نو که روسان راغلی دي افغانستان ته، که انګریزان راغلی دي او که امریکا راغلی ده، دا د پاکستان له خوا نه راغلی ده.
جهاد په پاکستان روا دی ځکه چې زمونږ په افغانستان کې برنه حق وطن ران کړی دی، بچیان یې زمونږ وجلی دي، زمونږ اردو، زمونږ منصبداران، زمونږ ورونه، زمونږ پولیس ټول یې وجلی په رقم رقم. او د پاکستان چې دی د اصلن یو 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 متعارض هیواد دی چې زمونږ په وطن کې ورانکاری کوي او ورانی.
په افغانستان کې جهاد روا خو اول باید په پاکستان کې روا شي. دوی اوسه پورې اسلامي قانون نه لري، اسلامي قانون دوی نه لري. دوی چیرې اسلامي قانون لرلی په دوی به جهاد نه روا. دا چې په افغانستان کې دا جنگ هم ته ډیر لګلې ده دای دا د موږ سره تربیه کړی دي د دوی د لاسه موږ خراب
او سم آیا په دې برخه کې د یو ډول ځنګړو او نویو دستکشونو په اړه معلومات آمد دی او لاغه ورسته به اسمت سروان تاسو ته د مهمو خبرونو سر ټکی وړاندې کړي.
د امریکا په سټنفورد پوهنتون کې څېړونکو د لاسونو د تودولو لپاره داسې لاسپوټونی یا دستکش جوړ کړي چې د هر ډول سړې هوا په وړاندې لاسونه تاوده ساتي. د سټنفورد پوهنتون څېړونکو د امریکا د پوز د ناتیک تحقیقاتي مرکز په همکاري یو ډول ټوکر جوړ کړی چې د برېښنا د جریان په وسیله تودی شي او د انسان پوست د سړې هوا او رطوبت مخه نیسي. ټاکل شوی دی چې دا دسکش په ځانګړي ډول هغو امریکایي پوځیانو ته ورکړی شي چې په ډیرو سړو سیمو کې پوځي خدمت کوي. تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویل شوي چې آیا دا دسکشونه به د عامو خلکو لپاره بازار ته وړاندې شي او کنه. د امریکا د پوځیانو اوسنی دسکشونه دیش کاله په خوا ډیزاین شوي وو چې د سختی یخ او واورو په محل ډیر مناسب نه دي.
بله دوستانو مننه چې تر دې محل از موږ سره یاست. اسمت سروان په سټوډیو کې دی چې د مهمو خبرونو سرټکی تاسو ته وړاندې کړی. همدارنګه د کابل له سټوډیوز خبره تاسو ته اونیس پروګرام نور بس ته حدیث پردیس وړاندې کړی. ماته اجازه ترکړی علم ملشه.
د بشری حقوقو فعالانو د افغانستان لولس مشر محمد اشرف غنی څخه وغوښتل چې د شکنجه ضد قانون چې څو میاشتې پخوا تصویب شوی عملي کړي. د زابل ولایتي چارواکو نن شنبه وویل د زابل ولایت د عالمانو د شورا مرستیال د نامعلومو وسلوالو له لوري وژل شوی دی. د کونړ ولایت امنیه قمندان وایي وسلوالو طالبانو په شلتن ولسوالۍ کې د سیمه ییزو پولیسو یو مهم قمندان وژلی دی. فرانسه وایي له عراق سره به د بیا رغونې او پخلاینې په هلو ځلو کې مرسته وکړي. د امریکا په متحدو ایالتونو کې د راغلي توپان له کبله په ټکساس ایالت کې د دو تنو د مړینې راپور ورکړی شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د آذربایجان د بې طرفه خبري اژانس توران د مشر د نیول کېدو له کبله سخت اندېښمن شوی دی. او القاعده شبکې په یوه آنلاین اعلامیه کې ویلي چې په سومالیا کې د الشباب سختریز ډلې یو مهم قمندان تیره میاشت د امریکا په یوه هوایي حمله کې وژل شوی دی.
نور بس دی. شکست سکوت.
السلام علیکم. د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو ستړي مشیل خپل همکارانو په مننه سره بیا هم د نور بسته یا شکست سکوت و نیز خبرونه د خبرېدو ور رسیدلې ده. کوربه موز محمد حدیث پردی سیمه په تخنیکی چارو کې رامین کاکر را سره مرسته کوي. خبرونه مو نیم ساعت دوام کوي او په ژوندۍ بڼه ده. او تاسو قدرمن اوریدونکو هم کولای شئ چې خبرونه ته زنګ ووهئ او د خبرونه د موضوع په اړه را سره خپل نظریات شریک کړي. او همدارس په خبرونه کې مونږن قدرمن ملمنې مدني فعال لینا شینوار ته هم بلنه ورکړي. نیکمر غز مونږ بلنه یې منلې او راغلي په سټوډیو کې را سره ده. نو که کوم مشخص پوښتنې هم لري کولای شي را سره مطرح کړي. د نننې خبرونې موضوع مو دا ده چې د افغان ښځو د پرمختګونو په برخه کې چې کومې پروژې تر اوسه پورې تطبیق شوې دي. تر ډیره پورې انتقادونه دا دي چې دغه پروژې محدود پاتې شوې دي په مرکز کې او مرکز نه وراخوا لرو پرتو کلي او سیمو بانډو ته نه دي رسیدلي. نو ځکه هغې هم دومره نو په همدې موضوع سره غږیږو. د ټلیفون شمیرې تکراروم. شماره تماس 0799 2050 752 0799 2050 752 752 55. با دایل کردن این شماره میتونین با ما در تماس شوین و در مورد موضوع برنامه و همچنان اگه سوال مشخص دارین از میمان عزیز بپرسین. شینواری صاحب خبرونه تا دیر خراغلی.
سلامونه اونی که هیلی در رادیو آزادی ټول و اوریدون که تیو تاسته.
علیکم سلام. مشخصا لومړی پوښتنه مې همدا کوله چې لکه څنګه چې په مقدمه کې ما یو څه اشاره وکړه چې د افغان ښځو د پرمختګونو په رابطه چې تر اوسه پورې کومې پروژې اخیستل شوي یا کومې پروژې چې تطبیق شوي دي کول راته په دې وغږیږي چې انتقادونه زیات په همدې موجود دي چې دغه پروژې په ځینو مواردو کې هغه ځای کو چې ضروري ده نه دی تطبیق شوي په لرو پرتو سیمو کې چې ستونزې معمل ته زیاتې دي. نو غوښتل مې چې تاسو دې نظر سره څومره موافق
موافق هستی بیا به بحث ای تمام ورکو.
په لومړی کې خو زه باید ووایم چې دغه لسیزه کې دغه لس کلونو کې هغه کومکونه چې افغانستان ښځو دپاره راستول شوي دي د نړیوال ټولنه دخوا زه فکر نه کړم چې په هیڅ مملکت کې دومره پیسې د ښځو په نوم نه یې راغلي او دومره پروژې. سوال دلته دی چې دا ولې دغه هغه ځکه چې باید وکارول شي ولې هلته نه دي تطبیق شوي ولې پروژې هلته نه دي عملي شوي دي. دلته یو سوالیه ده چې دغه د ټولو په ذهن کې ده او متاسفانه موږ او تاسو ډېر ستونزې لرو په ولایاتو کې. مرکز کې یو څه ناڅه رسیدګي کېږي، مثلا ښځو دپاره کاري زمینه هم ډېره زیاته ده، د ښځې اقتصادي برخه کې هم کړی شي چې لاسرسی ولري، ښځې همداسې حقوقي برخه کې هم که کوم مشکل ولري ښځو دپاره دغسې مراکز شته. ولې ولایاتو کې موږ اصلي ستونزه چې لرو دا ده چې ښځو دپاره هلته پروژې نه تطبیقیږي. دا چې ولې نه تطبیقیږي مختلف عوامل لري. یو څه مشکلات فساد اداري برخه کې دي چې دغه پروژې چې راځي مثلا عقل ته نه رسي.
یو بله مسله به خصاص خبر قطع کوم چې تر ډیره پورې د نامنی موضوع هم یادیږي، خو موږ تاسو شاهدان یو چې په ځینو هغو سیمو کې چې امنم دي، یعنی په لورو پرتو سیمو کې په هغه شکل چې لازمه وه کار نه ده شوی، نو فکر کوي چې دام کیدای شي یو جدي ستونزه وي او که څنګه؟
مثلاً ته ما مخکې اشاره وکړه چې دلته مختلف عوامل دي. بعضو سیمو کې نامنی ده، مثلا هلته ځي پروژه غواړي چې هلته تطبیق شي ولې د خپل خلک حتی نه غواړي چې هغه پروژې هلته تطبیق شي. خپل سیمې کې مثلا طالباني زمینه نه مساعده چې تطبیق شي. ولې بعضو سیمو کې موږ امنیت لرو ولې نه تطبیقیږي دا پروژې؟ هغه څه چې باید ښځو دپاره اقتصادي برخه کې د هغو د سواد په برخه کې وشي هلته نه کیږي. دلته سوال دی چې ولې دا نه کیږي. زه غواړم دغه ته راشم ځواب ووایم چې دلته فساد اداري په دومره لوړه کچه دلته په هم په مؤسساتو کې او هغه نړیوال ټولنې چې هلته راغلي ښځو په برخه کې کار کوي دومره ډېر دي چې هماغه پروژې ټولو مافیا په لاس کې دي. یو څو ښځې دي معدني فعالان ځان ته وایي د ښځو پروژې اخلي، هغه ټول خپل ځان د مصارفونه هم د هغو نه وځي. زه همداسې زه شاهد یم، ما همداسې پروژه کې کار کړه. مثلا پروژه کې ما کار کړه، سهار نه به کار به مې وکړ تر ماښامه او تر مازدیګره پورې، ولې زما په نوم پروژې راتلې؟ زما د وړتیا نه استفاده کړه ولې زما په نوم نه مصرفېدې؟ زه چې مدني فعال یم ومه نه شکرې چې هغې په مقابل کې، یعنی ما څو ځل استدلال وکړ، ما ویل دا پروژې خو زما په نوم راغلي، زمونږ په نوم راغلي، ټول ښځې په نوم، ولې تاسو دا نه مصرفوئ؟ دا خو
شینواري صاحب پوښتنه مې کوله، دا کراته لنډ ځواب کې بیا به ورشو د اورېدونکو نظریات به هم راواخلو. تاسو د مدني فعالانو خبره یاده کړه، همدغه لامل نه ده چې اوس که د مدني فعالیتونو یا د مدني فعال دغه نوم څوک چې په دې رابطه باندې کار کوي که مثبت هم کوي په یو شکل ډېر بد دغه نوم په ځینو مواردو کې خپور شوی او ځینو ته دا تلقین کیږي چې به ګویا مدني فعال یعنی بس پروژه واخله او یو ځای کې په خپل ګټې تامین کوه بس، نو په ټوله کې په دغه هغه باندې په دغه نوم باندې چې واقعا مقدس نوم ده مدني فعالیت، مدني فعال بد تاثیر نه ده کړی؟
بلکل، زه خپله مدني فعال یم. اخیری هڅه مې دا ده چې پروژې څوان اخلم، ځکه دا د پروژو نوم ډیر بد شوی دی. ټولنیز خدمتونه په هر صورت هغه به موږ او تاسو ټول کړو، ولې دا چې نوم یې ولې بد شوی دی خو عاملونه لري. دغسې یو څو نفر په سیاست کې زموږ راوتي دي د ښځو د حق دعوې وهي، ولې هغه عملي ګامونه تر اوسه پورې نه دي پورته کړي. په غور کې مثلا د ښځې سنګسارېږي، ولې ښځې نه دي راپاڅېدلې دغه مدني فعال، ولې د دغه په باره کې خبرې نه دي که خبرې کړي ولې عملي اقدامات نه دي کړي؟ که نه موږ او تاسو وایو چې مدني فعالیت په یو دوه نه کیږي، دا باید ټول راپورته شو او په دې برخه برخه کې هغه عملی ګامونه تر ټولو مهم دا چې موږ عملی ګامونه پورته کړو په دې برخه کې که ښځو ته خدمت هم کړو که پروژه مخلو باید موږ لسته راوړنه نتیجه ټولن ته وخایو تر څو پورې چې هغه زموږ خلک هم پوه شي چې دغه پروژه راغله و دغه نتیجه دومره ښځې باسواده شوي دومره ښځو ته کومک شته نه په مرکز کې مهم نه دی په ولایتو کې هم
بله شینواری صاحب به شما به پس پر میگردیم حال نوبت شنونده ها رسیده که عبدالغفار پردیس از تماس گرفته بفرماین از کجا تماس گرفتین و در مورد موضوع برنامه و همچنان اگه سوال مشخص دارین میتونین مطرح بکنین
یک جان سفاس عبدالغفار پردیس هستم از ولایت لاهور مولفلی جهان نواچه از قریه بسن الان از قلب مرد تماس رسید یک سلام شما با شما و به مهمان محترم شما یک سلام چنان به رادیو آزادی شنونده
و علیکم السلام بفرمایید شنونده عزیز بفرمایید در مورد موضوع برنامه صحبت بکنید اگه کدام سوال مشخص هم دارید
تشکر زنده باشی موضوع را الان قطع برنامه یک جا شدیم میشه پشو صحبت کنید شنده ها
بله 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 او مشکل نشته به هر جا بچه راحتی هست
موضوع سروسی و خبرون سروسی زیست موضوع نداره
بله خبرون موضوع زمانگ در خبرون ننانه موضوع داده چی کمی پروژه چی اخیستل شوی ده خوزو ده پر مختگون و پر عبیته باندی اغا تردیر پوری انتقادون دادی چی پر مراکزو که محدود پاتی شوی دی تاسو د خپل د سیمې څخراته وای چې هلته د دای چوپان ولسوالۍ کې تاسو تماس نیولای په دې برخه کې څومره کار شوی
ډېر زیاته مننه کوم چې تاسو د لور ستنه دی وکړه هیله لرم چې تاسو چې دوه مو وخت نه سمای ته وخت راکې اوس مهال زه تاسو سره د قلات مرکز فاریکه کې د دای چوپان ولسوالۍ د شوی د نوې د بسند کلی څه دین کین هلته ټلیفون کار نه کوي اوس تاسو سره قلات مرکز ته ځي بل هلته دا هر څه نشته یا هم درمنو پاړه پروژه یا هم له هر اړخه چې دکه چېرته هم په هوای نشته ښوونځی نشته د نامنۍ له کبله نو او دلته په مرکزونو کې په ښارو کې دی ورته لري هغو ته چې د هغو په نوم چې کوم پروژې د کاروبار په اړه ده په هر اړخ کې چې راوتلی دی فکر کوم ورته استفاده نه رسېدلی چې ورته وي او تر دې اړه باید چې دې پاملرنې چې دې پلټنې وشي د میرمنې په اړه نور هم پرمختګ وغواړو د دې لپاره کار کوي هلته د سواد د مپوهوي غټه ستونزه ده نو میرمنې دې هر څه ته لاسرسی نه لري او په راتلونکي کې دا مشکل چې سره واخلي بښنه غواړم هلته د ښوونځیو د مپوهوي زیات مشکل دی تاسو ته معلومېږي چې د سوادۍ څونه بلې پاتې
بله
بعد باندې نو افانا ورته هغه ډیر ولست دي چې فون سره دي چې ډیر ولست دي او متاسفانه چې واحد شونځي واحد و په هن پلاستین لري او لګرانې خدان سم د ستنه ده چې هغه مرمنې چې تاسو باندې کې کاروبار کوي یعنی هم باندې بار چې هغه خورا مرمن کاروبار کوي افغانستان ته خپل هواد خپل ولست ملکي ځان خوشاله پرمختګ او تغواړو چې تاسو کوم لا سره ولنه کومه غټه لسرولنه مده په ژوند کې او څونه وکړی دی او نور مېرمنې څنګه کولی شي چې تاسو پاړو هم پار کاروبار کې برخه واخلي او دې څنګه کولی شي خپل هېواد لاره اړخه
مننه ورور خیر وسی کور ودان ستاسو نظر مو واورېده او پوښتنه مو یاداش کړه ورزو یو بل اورېدونکی راخلو مهرباني وکړئ له کوم ځای څخه مو اړیکه نیولې ځان را معرفي کړئ
اونی کی هله و احترامات مو منه یا
وعلیکم السلام
ستاسو هدی ورداګې ما د چاکو له سوالینا
ورداګ صاحب خبرونه ته خرغلې مهرباني
ها ژوندای نو یو سلام تاسو درنه مل منې شنوورې سپتمونه نه کومه
وعلیکم السلام
ورسته د سلام شنوورې صاحب یو ډېر مهم موضوع ته اشاره وکړه چې تاسو نه کلی وریسمو کې طالبانو مشکلاتی و خود رو چه در پروژه نه تدبیکی اینو یه دینه ما در پختنه در چه تا دسته نسیمو تطلل یې یو دلته کور کړای دی کده نه دی کړای همت په خپل دلته دی ورداګو په سیمه کې دلته پولیا د طالبانو د خطبوار وکړي دلته خلک په ډیر ښه پار ورګون کې ډیر ښه کور روان دی او ډیر ښه کورونه وشول نو دغه سیمه کې پلان طالبان د موږ فعالیت کوو واقعا موږ ډیر ته خوشاله یو د طالبانو نه باور وکړي چې د موږ یې پردیر جوړ کړی د طالبانو کني دلته کلیوالي سیمو کې ډیر مشکلات دي که دغه طالبانو وي ته باور وکړي چې موږ به یو بل سره وخورو نو
بله
شنوار سبوبه چې په ځان سیمو کې طالبان یو مخنیوای د پروژو کوي او اسې دی او داسې نو واقعا د دې
بله وردک صاحب وردک صاحب ساس خبره قطع کوم وردک صاحب
بله وردک صاحب
وردک صاحب کا وخت را کوي وردک صاحب
ډېر کورونه شوې دي او کې روان دي
مننه مننه وردک صاحب ساسو نظر مو مو اخی سکور ودان ورزو یو بل اوریدون کې راخلو چې لکم زی څخه اړې کني ولې دا به فرمایئ چې نوی عزیز از کجا تماس گرفتین
بله سلام محترم بر شما و بر میمان محترم تون سلام تقدیم میکنم
و علیکم السلام بفرمایید خواهر عزیز از کجا تماس گرفتید
من محترم ما یک سوال از میمان محترم تون دارم که آیا در منطقه و ولسوالی ها یا که یک پیشنهاد پروژه و چیز دارن ما چهار ولسوالی داریم در این کسی جنات کل پیش ریاست های ولایت است وقتی که اینه ما تقریبا 6 سال 7 سال میشه که من تماس دارم هم رایشتون نه یک پروژه نه یک هیچ چی پیشنیاد نکدم من را دگیر هر کس که فلان از هم زن میزنم شما میگین که در برنامه زن ها زن نمیزن مگم زن ها زن احتداش که هستا خفک است مصدای از این نرسانه نشنوه نه ریاست نه وزارت هیچ کس نشنوه ما را زمان میگن ما را فایده که تو در این 6 سال جان کندی بیابم شدی بیابروم شدی چی فایده کردی؟
خوار عزیز از کجا تماس گرفتین شما؟
نه یک خواهش دارم که اگر اینمی شما را مرا بگیره بر ما زنگ بزنه تو ما یکم پروژه و چیز ما زن ها هستم با سوال
تشکر خوار عزیز بله نظر شما را هم گرفتیم و یک بله تشکر
سلام بازم به خوار گرامین
علیکم سلام
تشکر یک تصحیح می خواستم شنونده عزیز که به برنامه ما هر کسی که زنگ می زنه ما به تکرار در برنامه خود گفتیم که شماره تماس ما عام است و هر کس که زنگ می زنه صدایش مدقل دیجا پخش میشه و نظر که دارن خواهر عزیز ما بود نظر خود داشتن پس برمیگردیم به میمان عزیز شنواری سیب اوریدون کو خپل نظریات درلودل یو دو اوریدون کو پختنی هم لرلی که تاسو یادش کردی وینو میره بانی اوکی
منن از اغو غرم چوال دیدی خور پختن تا زواب کم خواهر عزیز اول خب سیار جا تشکر که با برنامه زنگ زدین واقعا زنا سهم نمیگیرن زیادتر ادمی برنامه که ما میداشته باشیم بازم تشکر جهان سپاه شما گفتین شما کدام پروژه دارین در ولسوالی یا در ولایت ما یا نه سوال ما همین جست که ما میخواییم که در می راستا کار کنیم که چرا با ولایت شما پروژه داده نمیشه با وجود که شما زنای هستین که میتونین کار کنین میتونین که دهقانی کنین سواد دارین تدریس میکنین ولی چرا بر شما پروژه داده نمیشه این سوال ما میخواییم که ما مشترکن به یک رای حل مناسب برسیم و این پروژه که به افغانستان به نام زنا داده میشه به همه ولایت به قسم مساویانه تقسیم شه به خاطر که اینجا مسئله یک ولایت که کابل است نیست به خاطر که ما پیشترم یادواری شدم که پروژه است که در کابل به قسم بسیار سمبولیک اینجام به نام زنا آمده ولی او کار اساسی که باید در ولایت به زنا صورت بگیره نشده کمی یک مزل است یک مشکل است و ما میخواییم که به زودترین فرصت در اینجا هم حکومت ما و هم جامعه جهانی در ایراستا اقدامات خدا داشته باشه و این پیسای کامده پرسپال کنه که کجا رفت
بله مخکې دینه چې شینواری صاحب د بلوریدون کې د پښتنې ځواب ترشه ورزې ولنده د مراخلو برتبره وکړي
د غړی اچار پروګرام له دې وروسته د شنبو په ورځو د سهار د 8 بجو او د یک شنبو په ورځو د مازیګر د 4 بجو په خبرونه کې وړاندې کیږي.
قدر منوریدونکو بیا هم خراغلی شینواری صاحب وردګ صاحب زنګ وهلی او د وردګونه خپل نظر درلود مشخصا او عبدالغفار له قلات نه زنګ وهلی او هغه هم پوښتنه درلوده تاسو یادش کړی مهرباني وکړئ.
وردګ صاحب په پوښتنه کې باید وایم چې زه خپله ډېره خوشحاله کوم چې سیمو کې چې طالبانی پروژې تطبیقیږي عملیږي دا خو موږ دپاره د خوشحالۍ ځای دی ځکه طالب هم د همدې وطن بچی دی دا چې نامنی روانسته کړي دغه بېله مسله ده. ولې تاسو نه مې دا لومړی ځل واورېد چې په ناامن سیمه کې خېخې پروژې دي؟ خو سوال ده چې دا به کومې پروژې آیا دا د ښځو پروژې دي چې هلته پرموټ پروژې دي چې هلته تطبیقیږي دغه مشخص ونه ویل. ولې دغه نورو پروژې هم چې تطبیقیږي زه ډېره زیاته خوشحاله شم. خدای دې وکړي چې تاسو هم لاس په لاس شئ که طالب وي که حکومت وي ټول مقصد د دغه وطن د سوکالۍ او آبادۍ دپاره کار وکړو څه د ښځو دپاره او څه نارینه دپاره. بل ورور سوال کړی چې ستاسو لاسته راوړنې څه دي
او نورو مېرمنې څنګه کولی شي چې یعنی ستاسو لاسته راوړنو ته په کتو هغوی ته
بالکل په ژوند کې هغه لومړی ګام چې ته اخلي هغه دا ده چې ته باید مبارزې نه شروع وکړې. کله چې ما او تا نن مبارزه ونه کړو کله چې موږ ټول مبارزه ونه کړو چې لاسته راوړنې شو زما لاسته راوړنه خو زه هغه لاسته راوړنې چې لرم هغې ماندې به هېڅکله زه اکتفا ونه کړم ځکه هغه لاسته راوړنې نه دي چې زه باید اکتفا په وکړم او زما د قناعت وړ اوسي. زه باید ډېره لاسته راوړنه ولرم ځکه زه مدني فعال یم او فعالیتونه مې باید د خلکو خدمت یا زه د خلکو په چوپړ کې یم همیشه او نور ښځو دپاره م دا غواړم چې سواد مهمترین هغه څه دي چې موږ او تاسو یو ځای ته رسولی شي. که تاسو خور لرئ که تاسو مور لرئ که تاسو خپله لونې لرئ نو سواد کله چې هغه پوه شي چې ځان وپېژني هغه بیا هر څه کړی شي نو تاسو ټول نه هیله دا ده چې په سواد په برخه کې ډېر زیاده او هڅه.
بله ورزو یو څو اورېدونکي نور هم راخلو د خبرونې د موضوع په اړه ورسره غږیږو که سوالونه یې مشخص درلودل. تخنیکی همکار ته اشاره کوي. بله چې یو اورېدونکی را سره ټلیفون په لیکه وصل شوی مهرباني وکړه مهرباني د کوم ځینه مو اړیکه نیولې او د خبرونې موضوع په اړه خپل نظر را سره شریک کړئ که کوم مشخص سوال هم لرئ. مهرباني ستاسو آواز مونږ سم نه اورو که موقعیت ته ملک تغییر ورکړي. بله بله اوس صحیح شو مهرباني وکړئ. ښه د خبرونې موضوع خو دا ده چې د کومې پروژې یا کوم کارونه چې شوي تر اوسه پورې د ښځو د حقونو د خوندیتوب یا د دوی د پرمختګ په رابطه باندې انتقادونه دا دي چې دا په مراکزو کې محدود پاتې شوي دي او په لرو پرتو سیمو کې په هغه شکل چې لازمه و نه دي رسېدلي. تاسو د خپل د کلي او د سیمې حالت وایئ چې هلته دغه وضعیت څنګه ده؟
دلته خو وضعیت ولاکه هېڅ کوم څه وایي په دې برابر باندې حقوق د ښځو نه دي کړي.
ښه فاریاب د کوم ځینه دی اړیکه نیولې؟
المار.
ښه مننه ورور د دوی نظر مو واخیست. ورزو یو بل اوریدونکو کچیرته په لاین کې وی خه اوریدونکو دوی ته ورسته راځو. شینواری صاحب یو بل پوښتنه چې مطرح کیږي تر ډیره پوری تاسو یو څه اشاره مرته وکړه د فساد موضوع ده. اصلي پوښتنه دلته رامنځته کیږي هغوی چې په دې برخه کې کار کوي یعنی ټولې بنه خو ځینې شته دي داسې چې د ښځو د حقونو یا د دوی د پرمختګ په رابطه باندې پروژه راوباسي تر یو ځای پورې کار وکړي. اما بیا اساسي پوښتنه دا ده چې ولې د دې په خپله مېرمنې یعنی دغه غږ نه پورته کوي چې د دوی په نوم چې کوم پیسې راوځي یا پروژې تطبیقیږي یا لوی کارونه کیږي نتیجې په رابطه چې نتیجې مطلوبه نه وي دوی خپله ولې په اکثرو مواردو کې چوپ پاتې کیږي؟ دلیل په څه کې ګوري؟
ګوري راځي په دې مندول بحث وکړو چې د ښځې خبرې کې چې زما په نوم پروژه راوته ده که نه. زمنګ ولایت کې خځه خبرې کی چې زما په نوم دومره پیسې راغلي زما د پاره دغه دغه زمينه باید مساعد شي خو هغه ما په هویم نه لري او دغه پروژې په اړه کې اصلا معلومات نه لري. تنه په مرکز کې یو شمیر خځې دي چې خپل غږ یو چت کړه ده. حتی موږ سره ناس شوی دی د په اړه کې خبرې کړې دي چې ولې کار نه کیږي ولې خځو په نوم ولې دغه همدغه چې نور پروژو کې فساد دی په دې پروژو کې هم فساد داری موجود ده چې دغه د مافیا او کړې په لاس کې دي. مثلا پروژه رخلی یو بل ته فیصدي ورکي. مثلا زه تا ته پروژه راوباسم هغه ډونر ته هم زه فیصدي ورکوم تا ته هم فیصدي درکړم نور خپل ځان ته ساتم یو څو سمبولیک کارونه کړم. اوس مشکل هم دغه دی کنه چې یو بل سره دو زنجیري تړاو لري. تنه دا په افغانستان کې دا نه دی چې په افغانستان کې پروژې راشي فساد دی. دا هم هغه ډونر د خوانه چې راځي فساد دی ورکي.
بله
اما هغه څوک چې تمویلې هغه د طریق هم فساد دی پکې. زه حتی داس قدیم اوریدلم دي چې مثلا ته ماته په فیصدي ماته راکړه زه تا ته پروژه درکوم.
بله
وځي ویل کیږي کنه.
شینواری سبي یو بل موضوع ورزوم خیدنه چې بل سوال مطرح کوم. یو اوریدونکو له میدان خار څخه اړیکه نیولې او سره ټلیفون پلی کوسل شوی. مهرباني ورور د خبرونې موضوع په اړه سره وغږیږي او کوم مشخص سوال هم لري.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
تاسو سلام علیکم. تاسو راځو مننه ته سلام علیکم. مننه کواله ته د میدان خار نه څه ولوي نه کوم. دلته هیڅ کله هیڅ وخت د دې مدني هیڅ پروژه نه راغلی. تاسو د سړی پروژه چې په حال کې کله ته په ستنه کې تاسو ته وخل دی غي وخري نو د څه خو د څه په نامه راوځي. دلته د نږدې مرکز ته نږدې د نفس ولسوالۍ هیڅ مشکل نه حل کیږي. هیڅ مدني پروژه دلته د څه په باره کې نه پیسې راغلي نه کوم مدنه. هغه اول وخت کې راتلل دلته هیڅ مشکل هم نه کوي. طالبانو له خوا چې خو دوی خپل یو خبره جوړه کړې بابا یې جوړ کړی دی بس هغه طالب د هغه بیا امنیتي دغه خبرې راکړي دي.
بله مننه ورور ستاسو نظر مو واخیسته. نر خلصونه نه دی اوریدونکو زنګ وهلی او ورزو کچرته نه بل اوریدونکو نشتر سره. شینواری صاحب مخکې دنه چې دی اوریدونکو د کوم نظر چدلو د پښتنه د لوده دی ترشی غختل می مخکې دا پښتم چې تاسو ویل چې په اکثر مواردو کې خزینه خبريږي چې د اقل څه شوی دی او د دوی پر اړه باندې څه د عامه پوهاوی موضوع مطرح ده. مطلق د عامه یو جدي ستونزه بلل کیږي. اقتصادي اړخ ته مو اشاره وکړه. پښتنه مشخصا دا کوله چې تقریبا 40% د افغانستان وګړي چې دوی د فقر د کرخ لاندې ژوند کوي. کچیرته واقعا خزو ته داسې پروژې چې هغه وکړای شي چې په یو شکل په خپل خزي پر ځان بسیا شي نو فکر نه کوي چې دا به یو ډیر خورا مثبت بدلون وي په ټولنه کې په اقتصادي برخه کې. په دغه پروژو باندې ولې فکر نه ده شوی او داسې مسایل ول نه دی عمل شي؟
یقینا کومنګ او تاسو ګورز منګه په ولایت کې زیاتره کارونه چې کا خځه کا مثلا د قانی کا مالداری کا زراعت په برخه کې فعالیتونه لرو لري مونته د لپاره د سیستم نه دی جوړ شوی. که چیرې داسې یو پروژې راشي مثلا خځه په کور کې غوا ساتي چرګ ساتي د مغینه محصول راټولي کاغه په بازار کې په خنر خرڅ کا یعنی د خپل خځه په خپل خو ودرېږي د کړې شي چې خپل فامیل سره هم کومک وکړي. نو دلته په دغه برخه کې کار نه دی شوی. اوس موږ او تاسو کرا شو بامیانو ته بامیانو کې خځې د اقتصادي برخه کې خپل په خو ولاړې خځې موږ زیاتره لرو. ټول باونه خو په ډېر تعداد داسې زابل او رزغال ته یو نمایشګا والته تلو ما د خځو خپل صنایع لاسي صنایع هغه وړي او بازار باندې په ډېر ښه به یې خرڅ کړي. خوشاله مې ویل دغه تشویق شوې کنه نورم که موږ دغه تشویقي پروګرامونه ولرو که موږ دغه پروژې د خځو د اقتصادي فعالیتونو ته زیاتره ورکړو دغه به زیاتره ښي. خو متاسفانه په دې برخه نه کیږي. اوس ښځه لګیا ده په پټي کې کار کا ولا معلوم کار نه دی معلوم هغې هغه څه چې لاسته راوړي هغه ډېر په کمه بیه بازار کې خرڅېږي که نه. نو په دې برخه کې که کار وشي او ښځه په اقتصادي لحاظه وتوانېږي چې په خپلو پښو ودرېږي زه فکر کړم چې اکثر دغه ستونزې به هم یو څه راکمې شي.
بله شنوندې عزیز ما که از ولسوالۍ نرخ تماس گرفته بود گفت که در یول سوالی امنیت تامین است و به شکل که یعنی گفته میشه قدرم مسئله امنی جدی نیست. دی بار نظر خود را داشتن، اگر میخواین چیزی اضافه بکنین. و اگر به شکل سوال مطرح بکنم که نه تنها ولسوالی نرخ، بلکه تعدادی از ولسوالی ها هستند که در اوج امنیت تامین است، قسمی که ما در آغاز برنامه هم گفتم، اما مشخصا اگر مسئله ناامنی نباشه، فکر نمیکنین که معضل اصلی ناامنی است و این معضل تا قدر که حل شده دیگه چی مسئله بغیر از فساد دیگه چی مشکلات عمده بوده میتونه در جاست؟
تشکر. ما گفتم عوامل مختلف داره، یکی از عواملش ناامنی است. میشه که عوامل دیگه ما ایست که اینجا مشارکت خود مردم ده ای پروژه هم میتونه که یکی از مسئله ها باشه، یکی از عوامل باشه. مسئله دیگه میم که عدم آگاهی مردم از این پروژه، از این که مردم آگاهی نداره ده ای باش، نمیتونن که بفهمن که می پروژه که برای ما میه این پروژه چی است، چی مفاد برای ما داره. همین عدم آگاهیش نشان میده یا یکی از عوامل شده میتونه. دیگه یکی از عوامل هم فساد اداری. میشه که عوامل بسیار زیاد ده ای مورد موجود باشه، ولی فعلا امی عوامل که ما گفتیم عوامل عمده است و از هر کس اگه پرسان کنین امی عوامل برتان میگه که این عوامل است.
بله، دیر زیاده مننه شینواری صاحب، قدر من آوریدون کو لطاسو هم دیر مننه کم چی تر دیده مال مونگ سروی از مونگ داده ونی ونیز اخبروانه نور بسته شکست کوت هم دلتا پای ترسیگی. لشینواری صاحب مننه، لطاسو هم مننه کم چی زنگ مو و خپل نظریات مرا سر شریک دل. تر بیا چیز ساس خدمت کی ازریگم، تر پاپا کو مهربانه چختن تعالی مسپارم.